یان د حمل د میاشتې پر دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 1350 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. په دې نشه یي موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه هیروین او 14 کیلوګرامه ښیښه شامل ده. دا نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوي وو. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 3 تنه ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورلا موټر کې 14 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشه یي موادو دوه خرڅونکي د څه اندازه چرسو سره نیولی دي او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار د سوار د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا له نشه یي موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
موږ یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولی سو ډېر معتادین راټول کړو، ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر ځان ورته رسیږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتادینو راټولول کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتادینو کې د کرونا ناروغي خپره نه شي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډېر مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
عموماً ما فکر نه میکنم چې کاهش چندانې بیاره به کښت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي دوی غواړي سلګونه بې سرپناه معتادین له کوڅو او بازارونو څخه راټول کړي.
خلاصه ما خوشیم رادیم به کار
از مسئولین کلینیک صد بستر خواهشمنده که
موږ دروختی چرواک پدی کار ډیر خوشحاله یو. په زمین که تحلیل لرو چې دلته ناروغان لږ دي.
د بدیل مشهد پروګرام په اړه له یو مځکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور سوي دي ودی
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
اوس
خپرونه د کوکنارو د اړولو په موضوع باندې پیل کوو. په نوي شمسي کال کې تر اوسه پورې 300 هکتار ډېره مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نشي کمولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تریاک په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال بیا د افغانستان په ځینې ولایتونو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي او بزګران په نیخ وهلو یا تریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې له یوې خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوي، نو له بلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنارو اړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل سکال بیا د افغانستان په ناامنه سیمو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو 400 میاشتو کې وکولای شول چې تر 400 هکتار ډېر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي.
پلیسی مبارزه با موانع مخدر وزارت امور داخله
دا کورنیو چارو وزارت لا نشئی مواد سره دا مبارزه ځنګړو پولیسو دا 1299 شمسی کال لپاره دا کوکنار وړولو پلان جوړ کړی او دا ملکی دو په حل کې دی. تر دې مهاله دا افغانستان په درې ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکتار ځمکه دا کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدلې معیشت او زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشوالی او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا کوکنارو ته د دوی مجبورول بولي. د کورنیو چارو پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید مخه نشي نیولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
من ما فکر نمیکنم که کاهش چندانی بیاره با کشت مواد مخدر، به دلیل از اینکه
په عمومي ډول زه فکر نه کوم چې د کوکنارو اړول به د کوکنارو کښت کم کړي، ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک کې نه دي. په دې سیمو کې تاریخ راټولیږي او بیا وروسته په هیروینو بدلیږي. له بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تاریخو څخه د هیروینو جوړولو ته لار هواره کړې ده.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې اسیګار څېړنې ښیي چې د بدیل معیشت پروګرامونو نشتوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنارو اړولو بهیر ټکنی کړی دی. ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید ظهیر مال و چې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډېر مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دو څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس فرای ولایت زو او هلته د محتاجینو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه به سرپناه محتاجین راټول کړي. د فرای ولایت عام روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرای په ښار کې د 400 په شاوخوا کې به سرپناه محتاجین ژوند کوي. دوی وایي که دا محتاجین راټول او یو خوندي ځای ته یو نه وړل سي، نو دا ویره ستا چې په دې ښار کې د کورونا ناروغي په چټکۍ سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 400 بې سرپناه متدین راغوند او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرنټین او هم یې درملنه وکړي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل کچېرې بې سرپناه متدین له ښار او ګڼه ګوڼې له ځایو څخه راټول نه شي، دا ویره شته چې نه یوازې په متدینو کې بلکې په روغو خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
دا مې روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه محتاجین له عامه ځایونو څخه راټولیږي او بیا د 6 میاشتو دپاره کرنټین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنټین وي، بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کیږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابرېږي. موږ هیله لرو چې د 6 میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت سي.
ځینو معتادینو هم د فراه ولایت د دې کار هرکلی کړی دی. جمیل او ستار چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه 2 دېرش کلن یم. ماته کله کېږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي، موږ به ډېر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
از مسئولین کلینیک 100 بستر خواهشمنده که
موږ د روغتیایي چارواکو په دې کار ډېر خوشحاله یو. په زمین کې داخل لرو چې دلته ناروغان ډېر دي. تا 320 روغتون کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډېره پاملرنه وشي.
په دې اړه د فراه ولایتي شورا غړی داد الله خان وایي چې د عامې روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډیر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعا دوی توانایی د دې ولري چې دوی 400 کسه یو ځای کی او دوی داسې یو سنتر ورته مجهزه کی، دا نیک اقدام دی.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې تر 500 معتادین ژوند کوي چې ډیری یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو، تمنا واحد دی چې په فراه ولایت کې د معتادینو د راټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې ولایت عامې روغتیا ریاست غواړي 400 بې سرپناه معتادین راټول او بیا روغتیایي مرکزونو ته یوسي.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رس پر مزدنیو سپو سربیره یې په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د کوکنارو د کښ په اړه د بدیل معیشت موضوع ته راځو. د زراعت په برخه کې بدیل معیشت پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنارو پر ځای حلال کښ ته مخه کړي. خو دا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښ مخه څومره نیولې ده، دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړی، او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښ نه دی راکم سوی، په دې اړه مو له یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د بدیل معیشت پروګرام څنګه ارزوي.
بدیل معیشت چې تاسې یاد کړئ، 9 کاله دمخه په افغانستان کې د تریاکو کښ 0 و، نو بعد د 9 کال د شروع څخه بیا تقریبا په 4-5 کالو کې چې په 2011 کې اوج ونیوي، دا تدریجي پورته شو. د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو من هیڅ زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه در کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستې؟ آیا د بدیل معیشت په نوم پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نورې لټونه وي؟
موږ په خپل نوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان ته، او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چی حکومت بیرته خریدار دی، در مارکیټ تقریبا 15 غنی یا 40 غنی پورته پاغه وخت دی له خبرو. نو په خاطر باندې تقریبا که بس بعضی ارقام پیا دی، تقریبا افغانستان په 2-3 کال کې کله شي نور میدامه پیدا کړ د غنمو د خاصه به خود کفایتي دی. د بلې خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړه. لاغه دا و چې د پمبو کښت تشویق شو، او د پمبو کښت ومن د زارعینو په اصطلاح باندې زموږ دوام کښت یا سوزبرګ چې موږ ته وایي د کندهار په اصطلاح، نو حکومت هغه ته فابریکه جوړ کړ، د غړو فابریکه، او قیمت ورته وښو چې په دغه قیمت سره نیسونو ټول هلمند تقریبا په هغه وخت کې پنبه کرله او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوه کامیابې تجربې موږ په خپل عنعنوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت هېڅ بزګر ضرورت ودې ته نه درلود چې د تریاک ته مخه کړي. په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون هم ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایاست چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه وه؟
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، د بدیل معیشت یو بخش د پروژې و د مواد مخدرو د وړلو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی. قانون حاکمیت د قاچاقبرانو مخنیوی ډېر رول لري. معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موجود ده، هغه پکې باید مد نظر ونیول شي. منطقوي همکاري باید لازمي. موږ اوس په دې ټول مهمو موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت مخدي، نور ټول پر زیاده دی پروژې ټول فلج دي.
تاسو د اداري فساد خبره وکړه، د بدیلی معیشت پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوب نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه شی ته موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارین ته مفید تمامیږي په دا اوسني شرایطو کې هغه تر زارین پر ورسیږي. مثلا موږ بعض د تخمونو چې وزارین ته توزیع سوي دي، هغه د خاص مرض سره مخامخ سوي دي. هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم نه دي مطالعه کړي، او هغه مرض لپاره بیا دوا یوازې دوی لري. په هر څه قیمت چې راوړلې، په هر نو فساد چې راوړلې، زارین د دې توان لري چې دغه ادویجات ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډېر لوی رول لوبوي. زارین ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي، یقینا سم نتیجه نه ورکوي.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه، کوم لومړیتوبونه په پام کې ونیول سول چې دې پروګرام ښه نتیجه ورنه کړه؟
اولین شی دا دی چې د زمیندار دپاره دایمي اوبه او مؤثرې اوبه لازمي دي. موږ د ابیارۍ په ارتباط باندې نه په بدلي معیشت کې غټ ډمونه جوړ سول. د سطح د اوبه په مځکې لاندې ډېره کښته شوې ده، په اخر کې په ټول جهان کې کښته شوې ده، خو په افغانستان کې بېخي ډېره محسوسېږي. یعنی په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې اوبه د سلو مترو سره امیقسانو سره وبس یا 150 متره سره وبس. دا ډېر پر مصرفه کار دی، او موږ کېدای شي چې په ډېر لږ سرمایه ګذاري باندې ډمونه جوړ کړو چې هغه وکولی شي د مځکې چارج کې بېرته د ابیارۍ په ارتباط باندې په سهولتو کې یو میکانیزم سوی سیستم د اوبو ابیارۍ راته معرفي کړي. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډېر مصرفونه وکړل، ډېر زارینو ډېر نقصونه ورته وسول، په دې خاطر چې دا د اقل درې کاله څلور کاله د یو چا مځکه بېله کښته او بېله حاصله سه پاتې سول، په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کولی چې دوی د ډریپ سیستم د ابیارۍ چې د پیپو کې اوبه د تاکو بېخته ورکول کېږي دا تجربه کول. او هغه زموږ اقلیم د دې لپاره جوړ نه، ما په خپله ساحه کې کوشش پر وکړ، په ډېر زیات کوشش پر وکړ چې وکولای سم دا پروژه کامیاب شي، په دې خاطر چې مصرف پر سوی و، په دې خاطر چې زما مځکه بې حاصلاتو پاتې سوی و. مګر درې کاله بعد څلور کاله بعد هغه وچ شول، هغه په دې خاطر زموږ اقلیم دغه سیستم د ابیارۍ نه قبلوي. یا مثلا زه اوبه نه لرم چې مځکه په وکړم، د پل راته جوړ کړی دي. یا مثلا زراعت کې زموږ د اشر سیستم ډېر موافق سیستم و چې د ټولو منطقې بزګر به سره ټول شي، خپل د اوبو لارې بې پاکولې، دا په ډېر ښه سیستم و، په ډېر خوشحالۍ دا کار کاوه. او اوس د هغه په مقابل کې دوی مزدوران راولي. اول خو مزدور د فساد ډکه یو پروسه ده. مثلا سهمونه د مزدورانو رانیسي چې یو ملک یا یو څوک یو مخور یو قومندان وایي چې مثلا 50 بزګر زه درکوم چې پیسې ماته راکوه.
کپلن ټوکر اتو چې د بزګر سره باید څه ډول مرستې وسی چې سناسه په پښو باندې ودرېل چې د نشي بوټو کرولو ته مخه نه کی.
زه فکر کوم چې اولین ضرورت د یو بزګر هغه وبد د اوبو په اړه کې که وزارت زراعت یې که انکشاف دیات یې یو منسجم همکاري سره وکړي چې دوی بعضې ساحاتې چې په ډېرو لږو پیسو باندې په ډېر لږ سرمایه ګذاري کېدای شي چې هغه ډمونه جوړ شي او وکولی شي یو دایمي اوبه ډېرې اوبه و بزګرو ته او ډېرې مځکې خړوبې کړي. دوهم دا دی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعضو ښو تخمو یا د ښو وسایلو کومکونه سوي دي، هغه وسایل تر موږ پورې نه رسېږي. هغه په مابینځ کې د فساد ادارې دونه دا ساحه پراخه کړې ده که وزارت زراعت یا دغه ارګانونه چې سره شریکان دي بل میکانیزم ورته جوړ کړي. زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولای شي بهتره دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دي هغه به بهتره شکل ورسیږي. دا به یو ښه زیری. تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور شوي دي ودی ډېر زمیندار ډېر غټ زمیندار ودی ته لیواله چې خپل ځمکه په باغو باندې تبدیل کړي. باوجود دې چې ستونزې ستاسو تجارت مثلا د قندار د انارو مسله په تیر کال یو ډېره لوی فاجعه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده. ښاغلی رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوبه نتیجه نه ورکړي چې د بزګورو لومړیتوبونه اغوشتنې په پام کې نه دي نیول سوي. د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي، د محتاجینو درملنه او د سیمې د هیوادونو همکاري ته هم پر پام وسي. خو که دا کارونه ونه سي، یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخه نسي نیولی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت درشری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د آزادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زارو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نسیمه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته د یوې داسې ناروغۍ ورته وایي چې نسیمه هېښه پاته کېږي. دا چې نسیمه څه ناروغي لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښې و، اوس نه ښکاري. نه پوهېږم چې څه شو. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بندی، ډوډۍ پخوم، څه وایې؟
وام ڈوڈی پرنگ دل لوگے ون مرداری گے تیو زل راچا یار یو خود دی خزن راچا تن پوز راغلائیم نام خائی بیاز ما پودر چرتا چوولی دی
دادی راغلم تا دی ویل
ما پا بس که دا پودر ایو پوده ای خیوا اوس نشتا تا چشوا پس مکن راواتا او کاسمان تا پورتا شوا
دی غم پوده ای دیسا دا سی رات او آیا چی زهر دی تکرل
ما تا پو زهر وی من دا خو اصل لی اصل آر شنجی بولی بولی اوس دارتا او آیا چی پودر سشوا پودر
آقا می پا دیران واچوان تو والا می در تواییلی دی چی خپل جوان خودی تباک اوز غواری دی اولادون و جوان دم تباکی دی بانده تپوسا او غم لرلی پودر دی کورتی ولی راوڑی
اوز خشو پکننگی تر برون پیغوران کوی او پکور که دارا تر بورا شوا وان زن جما تا پودر را پیدا که گنا بوستا که ما دیو باسم
دی پودر لکو مکمه زه خود پودر و دکاندار نه یم
بلاده ما تشا ولی نیزم ما پودر نیستا ورزوان
خمی وکره بیا هم دا کار کوم دی کور تا با زهر نراوڑی بسته چه یوازی تپ زهرو که کڑی
خانو دی کور مشنا وست شوی ها وست منی زشارا وکم آخا
آخ ناسی مرچه
آخ ورکا
خدای دی ورکا خدای می دی کنده
زمان سرم گورم نده کم که هست خاما هند چی خاخلم او بگورم جتا چنگ بلا رسم ما پودر ایستا شوی او زمان پا کار که کار ناری خانزی سخم برا داشه سر دین تڑاله
بستر می دارده پتا و دماغ می هم بندی دیشتیا تاوی لخاره دی پاسی نسوار در تراؤدم چنگ سو نسوار دی راؤدل
اوه آم بیوڑل نه دی واخنا
سریا دی پاسی نسوار خو مالی دلی دی دی نسوار رنگ بل دول ندائی دا نسوار دا سی سپین بخون گوندی دی
مخزی دا خاص ناسی نسوار دی دا آزای نپیدا کیگی او پا دیرو پیسو بیرانی بودی دی تی یو زل استعمال که بیا با دستار درد و نوینی ام دا او سی پازا کی کش که
سمد او سی با امتیان کم
دا دازی نسوار دی چه تن با استعمال وی او
ډاکټر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه په دغه چوکې کېنه څنګه شو معاینه دی وکړل
هو ډاکټر صاحب
ته راکړه
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خوا دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
هو ډاکټر صاحب همداسي یم خو په معایناتو کې څه دي
هغه به وروسته درته ووایم ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې د پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی په خوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلې پوډر مه څکوه خو اوس څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې ده ته معلوم دی او بې له د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اوله حیران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډري شوې یم ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي نو بیا څنګه پوډري شوم
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کو. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډرې شوې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.